تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سوه. بیا هم زه بوریوال کاکړ په دې ستا خپرونه کې هرکلی کوم. د خپرونې په اوږدو کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو، او په دویم نیمایي کې به تاسو د مشال ریډیو 19 پروګرام جمهوریت هم اوري. خو تر دې هر څه وړاندې به له عبدالحی کاکړ څخه د دې سات خبرونه وو.
سرټکی د خبر پښتونخوا وزیر اعلی وایي هلته د میشتو افغان کډوالو رجسټریشن ضروری دی. په ډیر اسمل خان کې د ډزو په جلا جلا پیښو کې درې کسان وژل شوي. امریکا د شام شخړې په اړه یو نوی پوځي پلان وړاندیز کړی. اوسم تفصیل د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي هلته د میشتو افغان کډوالو رجسټریشن ضروری دی. نوموړي دا خبره تیر ماسپښین په پېښور کې له افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال سره په ملاقات کې کړې ده. د وزیر اعلی له دفتره په بیګنی خبر شوی بیان کې راغلي د افغان کډوالو هلته په اوسېتو اعتراض نه لري، خو که رجسټر سي نو دا د ګردي سیمې په خیر کار دی. هلته عمر زخیلوال په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلي له پرویز خټک سره په لیدو کې په پښتونخوا کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړي. د زخیلوال بیان زیاتوي وزیر اعلی ورسره ژمنه وکړه چې د پولیسو تانو ته به جدي لارښوونه وکړي چې بې ځای د افغانان نه ځوروي. په پرونی غونډه کې د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر ناصر خان دورانی هم موجود و. نوموړي ویلي له هیچا سره توپیر نه پالي او پاکستاني وګړي هم د شناخت کارډ نه لرلو کبله د پوینه له قانوني چلند سره مخامخېږي. پاکستان وایي د افغان کډوالو هیواد ته د ژر ستنولو لپاره به له کابل او ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیار سره خبرې کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت بیګا د هغه هیواد بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز، د ریاستونو او سرحدونو چارو وزیر عبدالقادر بلوچ او نورو لوړ پوړو چارواکو تر غونډې وروسته په یو بیان کې ویل په دې لړ کې به لومړۍ غونډه د جولای پر 19 نیټه کېږي. په اسلام آباد کې افغان سفارت او په کابل کې د کډوالو چارو وزارت د پاکستان له دې پریکړې بې خبرې ښودلې ده. اسلام آباد څو ورځې مخکې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو اوسېدو موده شپږو میاشتو وغځوله. پاکستان وایي که کابل وغواړي نو د افغانستان سولې بهیر په بیا پیلولو کې همکاري او مرستې ته تیار دی. د بهرنی چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې خبر اعلان ته وویل پاکستان، امریکا او چین ټول د افغانستان سولې بهیر ته ژمن دي.
اسلام آباد، کابل، واشنگتن او بیجنګ د دې خبرې تکرار کړي چې د څلور اړخیزه غونډې د لارې د افغانستان د سولې پروسې له ژمنه لري. پاکستان د افغانستان امن او استحکام په اړه سنجیده او مخلصه دی او پاکستان د سولې خبرو اترو لپاره د څلور اړخیزه د غونډې مرستې ته تیار دی، خو چې کله افغانستان وغواړي.
خو نفیس زکریا زیاته کړه چې اسلام آباد پر افغان طالبان مکمل نفوذ نه لري نو یوازې هغه هیواد د سولې بهیر پیلولو کار نشي کولای. نو په دې لړ کې د څلور اړخیزو هیوادونو ګروپ ګډې هڅې وکړي. په ډېر اسمل خان کې د ډزو په جلا جلا پیښو کې د دوو پولیسانو په ګډون درې کسان وژل شوي. نن سهار وختي یو پولیس چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ایډو ته وویل دواړه پیښې د تېرې ورځې په اوږدو کې په مدینه کالونۍ، هډیال سړک او باټیا بازار کې شوي. دوی وایي پر موټرسایکل سپرو وسلوالو د پولیسو د ترګري مخنیوي څانګې یو ډی ایس پی نور محمد، پولیس سرتیری شازیب مسعود او یو اهل تشیع دکاندار ندیم ووژل. د حملو ذمواري تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی منلی ده. وسوال طالبانو د مومند بایزي تحصیل د خاصدار ځواک یو غړي زوی تښتولی دی. نن د پولیټیکل انتظامی او چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال وړي ته ویل د تښتول سوي کس نوم شوکت خان او پلار یې سرور خان نومېږي. د چارواکي کره وخت ونه ښودی، خو وی ویل چې شوکت خان تېره ورځ له ډیورنډ کرښه نږدې وسوالو بیولی. د پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلی. د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیشن یو شمېر غړي وایي چې د کابل په پرونی حملو کې چارواکو له غفلته کار اخیستی دی. د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت د کمیشن غړي فیصل سمی نن مشال ایډو ته وویل چې په دې اړه باید څېړنې وسي او هغه کسان چې غفلت یې کړی سزا سي.
دغه مسؤلین د دوی د غفلت له امله دغه پیښه شوې ده او زموږ یو تعداد زیات سربازان شهادت رسېدلې ده. د دوی نه باید څېړنه وشي او دوی باید مجازات شي، ځکه چې دوی غفلت وظیفوي کړې ده.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم ویلي چې د پیښې د څېړلو لپاره دوه کمیشنونه ټاکل شوي تر څو څرنګوالی معلوم کړي. په ځانمرګي بریدونو کې دیرش تنه افغان پولیس وژل شوي او نږدې 60 ټپیان شوي وو. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې سلګونو مظاهره چانو د پولیسو سره شخړه کړې. د هندي چارواکو په خبره شخړه وروسته تر هغې پیل شوه چې پولیسو د سرینګر په جنوب کې د دوو وسلوالو تر وژلو وروسته تحقیقات کول. پولیس وایي د وسلوالو چې پر دوی یې برید وکړ تر وژل کېدو وروسته د سیمې خلکو په ډبرو او کتکونو سره پر سرتیرو برید وکړ. دا پیښې پرون رامنځته شوې ده. د پولیسو په وینا مظاهره چانو غوښتل چې له دې لارې وسلوالو ته د تېښتې لاره برابره کړي. د امریکا د شام شخړې په اړه د یو داسې نوي پوځي پلان وړاندیز کړی چې له رپورټونو سره سم به د روس او امریکا روانو پوځي عملیاتو همکاري زیاته کړي. واشنگتن پوست په اسپانې تېره ورځ خبر ورکړ چې دا وړاندیز روانه اونۍ ماسکو ته د لېږدول شوي دی چې پکې ږغ سوی چې په شام کې د القاعدې څانګې نصره جبهې پر ضد د بمباریو اهدافو په اړه معلومات شریک کړل سي. تر اوسه روښانه نه دی چې ماسکو د دې وړاندیز ځواب ورکړي او که نه، خو دا د اوباما انتظامي په تګلاره کې د لوی بدلون ښکارندوی کوي. له مودې راهیسې روس او امریکا په شام کې جلا جلا هوایي بریدونه کوي، خو واشنگټن پر ماسکو تور پورې کړی چې د شامي رژیم ملاتړ په موخه منځلاري یا ډلې په نشه کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وزیر جان کیری د آذربایجاني او ارمینیا له ولسمشرانو سره په جلا جلا ټلیفوني خبرو کې ټینګار کړی چې دواړو خواوې د ناګورنو کاراباخ په اړه له کړکېچ ډډه وکړي. نوموړي تېر ماښام له الهام الیف او سیریش سارکیسیان سره په خبرو کې وویل چې له آذربایجان په جلا کړل سوې سیمه ناګورنو کاراباخ کې اوربند برقرار دی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وویل کیری پر دواړو ولسمشرانو غږ وکړ چې د باور رامنځته کولو لپاره اقدامات وکړي او د سولې بهیر پرمختیا لپاره دي هغه نورې ژمنې هم پوره کړي چې دوی د مۍ پر 14مه د ویانا او د جون په 20مه د سینټ پیټرسبرګ په غونډه کې کړې وه. خبرونه پای ته رسیدل. اوس هم د موسم او کرنسي حال سراج صحیح درکوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسي بازار نه غستل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په 104 روپۍ او 50 پیسې غستل کیږي او په 105 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 104 روپۍ او په 104 روپۍ او 50 پیسې، یو یورو په 105 روپۍ 104 پیسې او په 114 روپۍ، د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 50 پیسې او په 20 روپۍ او 50 پیسې، د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 30 پیسې او په 23 روپۍ 50 پیسې، او یو افغاني یو روپۍ 50 پیسې او په یو روپۍ 250 پیسې، او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 292 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور او بنو کې باران وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 15، بنو کې 24 او 28، او کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې موریدلی سي. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. اسلام آباد وایي چې افغان کډوال ژر تر ژره خپل هیواد ته ستانه کړي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وایي د افغان کډوالو رجسټر کول اړین کار دی. پاکستان وایي که کابل وغواړي نو د سولې بهیر په بیا پیلولو کې مرسته کوي. د کابلو سیاسي اتحاد وایي د سیمو اوسیدونکو له څو کلونو راهیسې د ظلم ښکار دی.
کوم ظلم مون سره روان دی، کوم زیاتی را سره روان دی، بے گنا در بدر شو، پربونو کربونو ڈالر راغلل پاکستان تا ورک شو ڈوب شو.
په کابل کې پرونی برید څه ښکار کوي؟ آیا وسلوال بیا سر پورته کوي؟
د تیر کال په پرتله باندې دوی ډیر دی پسې وي، مګر بیا هم طالبان یا مثلا نور ډلې غواړي چې خپل طاقت وښيي.
په جمهوریت پروانه کې مو په افغانستان کې د پارلمان کار او سیاسي فرهنګ په اړه ځانګړې لړۍ ته دوام ورکړی دی.
رښتیا وایو، موږ په دې کې په هغه اندازه باندې چې کار به کړی وای په هغه اندازه موږ کار نه دی کړی. اوس هم ځینې قوانین په دغسې پراته دي، د ځینې مسایلو په خاطر باندې ولسي جرګې کې په کلونو کلونه تېر شول.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. پاکستان وایي د افغان کډوالو خپل هیواد ته د ژر ستنولو لپاره به له کابل او ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیار سره خبرې کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت بیګا د هغه هیواد بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز د ریاستونو او سرحدونو چارو وزیر عبدالقادر بلوچ او نور لوړپوړو چارواکو تر غونډې وروسته د خبره په یو بیان کې کړې ده. په دې اړه فرشته جلال زئی رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغان حکومت او ملګرو ملتونو سره پر دې خبرې کوي چې هلته میشت افغان کډوال په لنډ وخت کې او په تدریجي ډول د افغانستان امن سیمو ته ولېږدول سي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې افغان حکومت باید د دې هیواد په امن سیمو کې هغو افغانانو ته چې دوی یې بیرته ستنوي د استوګنې امکانات برابر کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې اسلام آباد به ډېر ژر د دې مسلې د حل لپاره له افغان حکومت سره له سیاسي او ډیپلوماتیکو چینلونو کار پیل وکړي. خو د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د پاکستان د حکومت ته د وروستۍ پریکړې په اړه بي خبري څرګنده کړه. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزیر پخوا ویلي و چې د جولای په 19مه باندې د پاکستان له حکومت او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې سره د افغانانو پر برخلیک د خبرو لپاره غونډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف روانه اونۍ هغو 1.5 میلیون افغان کډوالو ته چې په پاکستان کې د استوګنې اجازه ورکړ سوې وه یا راجستر شوي وو شپږ میاشتې اضافه وخت ورکړ چې هلته پاتې شي. په دې هېواد کې لږ تر لږه 1.5 میلیون راجستر شوي افغان کډوال او څه باندې 1 میلیون هغه افغان کډوال چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري میشتي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د بې ثباتۍ او امنیتي وضعیت د خرابتیا له امله د بیرته ستنیدونکو شمیر په بې ساري ډول کم شوی دی. د دې سازمان په وینا په 2015 میلادي کال کې نږدې 15000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي وو، خو دا شمیر سږ کال 6000 ته راټیټ شوی دی. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزیر سید عالمی بلخي رویټرز خبري اژانس ته ویلي موږ پوهیږو چې افغان کډوال هلته له زور او زیاتی سره مخامخ دي، خو موږ د دې ستونزو د حل لپاره له پاکستاني لوري سره په خبرو لګیا یو. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو لپاره د اسلام آباد د حکومت د ضرب الاجل تر اعلان لنډ وخت مخکې یو شمېر پاکستاني چارواکو رویټرز ته وویل چې 500 افغان کډوال په خیبر پښتونخوا کې نیول سوي او د امنیتي خطر له امله افغانستان ته مسترد شوي دي. د پاکستاني ورځپاڼې ډان په حواله څه موده مخکې لږ تر لږه 2000 افغان کډوال ونیول شو او 400 یې بیرته افغانستان ته واستول شو.
د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د سیمې حالاتو ته په کتو د اړینه ده چې هلته میشت افغان کډوال رجستر سي. د اعلی وزیر له دفتره په بیګه خبر سوی بیان کې راغلی. خټک دا خبره تیر ورځ په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال سره د لیدو کتو پر مهال کړی ده. غلام غوث په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک او نورو چارواکو سره په ملاقات کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په لارو چارو او په منطقه کې د امنیتي صورتحال په اړه خبرې اترې کړې دي. د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوي بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلې دي چې د سیمې د مفاداتو په تناظر کې د افغان کډوالو رجسترډ کول ضروری دي. د وزیر اعلی هاوس د خبر پاڼې تر مخه وزیر اعلی پرویز خټک ویل دي چې دلته د افغان کډوالو موجودګي ستونزه نه ده، ولی ستونزه د هغوی په ځمکه د غیر رجسترډ بهرنیانو موجودګي ده چې د حل لپاره د سنجیده ګامونو پورته کولو ضرورت دی او د افغان کډوالو په شمول د ټولو بهرنیانو رجستریشن او پیژندګلو ضروری ده. د وزیر اعلی هاوس د خبر پاڼې تر مخه افغان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال وزیر اعلی پرویز خټک ته د افغان کډوالو ستونزې په ګوته کړې او وی ویل چې هغه په خپل غواړي چې ټول افغان کډوال افغانستان ته ستانه شي، خو په افغانستان کې د ځینی امنیتي ستونزو له وجې د کډوالو د ستنولو عمل د سستۍ ښکار دی. په دې محل د پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دولانی وویل چې د روان امنیتي ګواښونو په تناظر کې د امنیتي ادارو لخوا د شناخت په عمل کې یوازې افغان کډوال د ستونزو سره نه دی مخ، بلکې که د پاکستان د خپل وګړي سره هم شناختی کارت نه وي نو هغه هم د ستونزو سره مخ کیږي. په سیمه کې د امن په لړ کې وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې دواړو ګاونډي هیوادونو ته د ورپېښو چیلنجونو د مقابلې لپاره شریک ګامونه پورته کول پکار دي، او په دې لړ کې د افغانستان سفیر په سیمه کې د امن او د پولي دواړو غاړو ته د خلکو د ستونزو د حل کولو لپاره د خپل حکومت لخوا د هر رقم رستي یقین دهاني ورکړی ده. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان وفاقي حکومت هلته د افغان کډوالو اوسېدو موده تر شپږ میاشتو غځولې ده. د پاکستان حکومت وایي اوس به سمدستي د ملګرو ملتونو له کډوالو ادارې یونیسیار او له افغان حکومت سره خبري پیلوي چې پکې به د پاکستان مشت افغان کډوالو د برخلیک پریکړه کیږي. په دې اړه د یونیسیار او کډوالو د ریز لپاره د سراج ظهیر رپورت اورو.
کله چې مشال ریډیو د حکومت په دې فیصله د یونیسیار په پاکستان کې د ویان دی دنیا اسلم خان نو پوښتل نو هغه وی
ټول افغان ماجرین چې په پاکستان کې اوسېږي په هغه کې ډېر تشویش ولو. نو د دا نوې ډیسیژن بعد کم از کم د خلکو یو ډېر غټ ستونزه حل شوله. نو دا نوې شپږ میاشتې ډیسیژن چې کوم خپل سوی دی د پاکستان د حکومت د خواسه یو ډېر خوشاین سټیپ دی. په دې چې دا به پاکستان ته او افغانستان حکومت ته یو څه وخت ورکړي چې کوم ډسکشن روان دي د دوو ملکونو په مابینځ کې هغه ته به وخت اور ملاوسی او دواړه ملکونه به په خپل خپل پالیسی باندې په ښه طریقه باندې کار کولای شي.
دا حکومت په دې فیصله باندې افغان کډوال وای چې باید حکومت ته نیټه نوره هم وغځوي ځکه چې پاکستان کې مشت کډوالو کا یو خوا دلته خپلوي کړي نو بل پلو یې لوی لوی کاروبارونه شروع کړي نو دومره زر تدوی واپسی ممکن نه ده. د خیبر پختونخوا د هری پور خار څخه یو افغان کډوال ستانګزی بهیر په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
باندې درې میلیونه خلک شپږو میاشتو کې بیرته لیګل دایره ته فینل مشکله ده ځکه چې دا خلک په څو کلونو کې دلته راغلي دي. نو بیرته تګ دې لپاره ترانسپورټیشن حتی یونیسیار هم نشي کولی چې دې لپاره مالی بندوبست په دومره کم وخت کې وکړلی شي. نو دا خو معلومه خبره ده چې په دې شپږو میاشتو کې حتی دوی کولی شي هغه خپل قرضونه هم راټول کړي.
دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي وو چې د دې په صوبه کې د لسو لکو پورې رجسټر او همدارنګ په لوی شمېر کې غیر رجسټر افغان کډوال میشت دي او له پنځو دیش کلونو راسی د دوی میلمستیا کوي خو اوس وخت راغلی چې داخلك بیر تخپل وطن ته ولېګلې شي. کله چې مشال ریډیو په دې بیان باندې د خیبر پښتونخوا حکومت ویان او د اطلاعات صوبایي وزیر مشتاق غنی نو پختل نو د هغه وینا وا
اکدم سے تو نکالا بھی نہیں جا سکتا
دی وی پيوزل خو نشي وستلې کې دې سکه چې په دومره لويش مير کې خلک تي او دوی له وخت ورکول لازمی وو خو زمونږ د دریز دی چې یو وخت ورکړې شي یو نیټه وټاکل شي چې د پلانکې نیټه نه بد دوی واپس شروع شي. نو دې لړکی چې زمونږ لخوا کوم مرسته پکار وي مونږ یې ورکولو ته تیار یو خو دا هر ځل وخت ورکول سم خبر نه ده ځکه چې زمونږ صوبه د ستونزو سره مخامخ ده. د امنیت مسله ده نو مونږ دا هم وایو که افغان کډوال دلته ایسارول وي نو بیا دې د ټولو نوم لیکنه وشي بغیر د نوم لیکنې دې دلته نه وسیږي. د ذکر ده د یونیسیار مشر فلیپو ګرانډي د وروستیو کې د پاکستان دوره کړې وه او دې دوران یې اعلان کړی و چې کوم افغان کډوال په خپل خواخه افغانستان ته ستنېږي دا غوی امدادي رقم به دوه چنده کولی شي.
مشال ریډیو اوري پاکستان وایي ک کابل وغړی نو دوی د افغانستان د سولې بهیر بیا پیلولو په لړ کې د مرستې لپاره تیار دي. د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وین نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې خبریالانو ته کړې ده. شنن کې وایي داسې ښکاري چې د څلورو اړخیزو هیوادونو ګروپ ډیر فعال نه دی او ځینې هیوادونه او مشران غواړي چې پکې ایران او هند هم شامل کړي. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
پاکستان وایي چې کله افغانستان وغواړي پاکستان به د افغانستان د سولې عمل په اړه خپل رول لوبولو ته تیار وي. د سیارت په ورځ خارجه چارو دفتر ویان نفیس کریا 19 خبري غونډې ته د یو سوال په جواب کې وویل چې څلور اړخیز مفاهمتي غونډه کې شامل ملکونه په افغانستان کې امن غواړي.
اسلام آباد کابل واشنگټن او بیجنګ د دې خبرې تکرار کړي چې د څلور اړخیزه غونډې د لارې د افغانستان د سولې پروسې له ژمن لري. پاکستان د افغانستان امن او استحکام په اړه سنجیده او مخلصه دی او پاکستان د سولې خبرو اترو لپاره د څلور اړخیزه د غونډې مرستې ته تیار دی خو چې کله افغانستان وغواړي
د زیاته کړه چې د سولې لپاره د سنجیده خبرو اترو نه علاوه بل لار نشته. په دې سوال چې د پاکستان د چارواکو لخوا په افغان طالبانو د اثر رسوخ متضاد بیانونه را روان دي د خارجه امورو بیان نفیس زکریا دی لړکی خبري اعلان ته وویل چې افغان طالبان د مذاکراتو میز ته راوستل یوازې د پاکستان کار نه دی. د دې څلور اړخیز مفاهمتي غونډې څلور واړه ملکونه د طالبانو په مختلفو ډلو خپل اثر رسوخ لري.
سلور وړ ملکونه خپل اثر رسوخ د طالبانو په هغه مختلف ډلو لري چې مونږ یې د مذاکرات په میز راوستل غواړو او زما په خیال داسې مشترکه کوششونه غواړي. تاسو دا نشئ ویلی چې دا یوازې د یو ملک ذمہواری ده ځکه چې تاسو دا ګومان کوئ په افغانستان کې صورتحال د تیرو کلونو راهیسې بدل شوی. دا صورتحال کال 1990 نه بدل شوی. په تیرو دیرشو کلونو کې څنګه سیزونه بدل شول او زما په خیال تاسو چې کوم سوال تپوس وکړو نو چا سره به هم واضح جواب نه وي. دې دی لړکی د خارجه چارو سلاکار په دغه مخصوصه نقطه چې څومره اثر رسوخ لرلو او په افغانستان کې د امن استحکام په لړکی موږ څه کولی شو باندې خپه مفصله او څرګندونه ډول خبرې کړي.
دی لړکی د افغان امورو کارپوه خبریال رحیم الله یوسف زی وایي اوسنی صورتحال نه خو ښکاري چې د طالبانو سره د خبرو اترو عمل کې نا امیدي ده.
ہندوستان ہم شامل سی اور ایران ہم شامل سی آیا دا خبر ہے پاکستان اومنی آیا دا خبر ہے نور ہے ودن اومنی او کنا دا خبر ہم لوازے ہیں دا
پاکستان سرکاری ٹیلی ویژن سر روانہ میش پیو مرکہ کی دا پاکستان دا وزیر اعظم دا خارجہ امور مشیر سرتاج عزیز ویلی و چی مونگ دا خپل اثر رسوخ لوجی طالبان دا مذاکرات میں سرا وصل خلاغوی سر خبری کول دا افغان حکومت کار وو.
رابع اکرم خان ود قبایلی سیمو سیاسی اتحاد وای د ضرب اعظم عملیاتو او د نامنو یو پیښو د سیمو سیدونکو ته سخت تاوانونه ور په برخه کړی دی. د اتحاد مشرانو او غړو تیر ورځ په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل د قبایلو په نوم په راغلو نړیوالو مرستو کې درغلې کیږي او غیظ منسو خلکو ته نه رسیږي. شبیر احمد جان په دې اړه نور حال راکوي.
د فاټا سیاسي اتحاد مشر ملک اکبر خان مشال لیډو ته په دې باب له ویل چې د دوی لپاره کم نړیوال پنګ هم راغلي دي هغه کې هم دوی ته لا تر اوسه نه دی ملو.
ټول ته دا اپیل دی چې ضرب اعظم را باندې تیر شو ضرب غضب ما را باندې راولي نور مونږ برداشت نه یو لکه چې کوم ظلم مونږ سره روان دی کوم زیاتې را سره روان دی بے ګنا در بدر شو تجارت سی خود پاربونو کربونو ډالر راغلل پاکستان ته ورک شو ډوب شو او مونږ ته هیڅ هم نه ملوي. اوس چې واپس شو واپس سې پنام باندې اوس ډله شروع شوې دي خو مونږ ته اوس پورې هیڅ هم نه ملوي.
نو مولې وای چې حکومت په خپل دوی لا ټول ودانې او بازارونه لنګ کړل خو لې چې دوی اوس بیا ودانې نو په هغه تر هم دغه حکومت واپس ټیکس اخلي.
چا کم کورونه ډانګ دي چا ګورنمنت پاکستان ډانګ کړی دي ضرب اعظم کې هغه د پاره چې مونږ د جوړولو د پاره سامان وړ پاغه باندې ټیکس شته یو دا نو اسیز مې ولیدو ته سو کې 1% ریلیف هم نشته مونږ سره.
هم د شمالي وزیرستان د عوامي نشل ګل عبدالخلیل وایي چې کم زیانونه شوي دي هغه تخمینه لګول لپاره لا تر اوسه پورې یو آزاد کمیشن هم نه دی جوړ شوی.
زمونږ چې څومره نقصان وشه د اپریشن په وجه ډیر زیات وشه. زه په خپل د میرانشاه اوسیدونکو ډیر زیات دوکانونه مو دي مارکیټونه هغه ولاړ وسام خو چې کله فارن سفیران راغلل نو هغه نو وروسته زمونږ مارکیټونه دوکانونه وران شول. تر اوسه پورې دې دي انکوایري ټیم چې ورته وایي چې مطلب څومره نقصان شوی دی دا غم یا دینه د جوړ کړي چا شوی دی چرته شوی دی او هغه خو موضوع ورکړي خو ډیر اورسته خبره ده.
پیاد اتحاد کې د ځوانانو نمائندګي کوونکی شفقت داوړ وای چې ردی د ځدکونکو ځوانانو ستونزې هسه هم زیات شوې دي او ول سخ کال د گورنر لخوا د فټاس د کوونکو ته وظیفه یا سکالرشپ هم نه دی ملو.
زمونږ د فټیوال ته چې کوم سکالرشپ ته سره نه 5000 روپۍ دا تقریبا تر 30 جون پورې مونږ ته ریلیز شي خو دې ځلې بیا هم مخ کې شان غونډې ګر شوې دي نو اوس تر اوسه راځي مونږ ته هیڅ پته نه لګي. نو زمونږ چې کوم طلبا دي تاسو ته هم پته ده چې زمونږ مالی حالات ډیر سره خراب دي نو مونږ دا ریکوست کوو چې زر تر زره دا غا ریلیز شي چې زمونږ چې کوم طلبا دي چې مخ کې تعلیم په حاصل کی.
دا غونډه کې برخه اخیستونکو د گورنر خیبر پختونخوا نه غوښتنه وکړه چې د دې ستونزو ته زر تر زره پاملرنه وکړي کني دی به د گورنر هوس مخه ته په احتجاج کولو لاس پورې کړي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ته یا داعش وسلوالې ډلې وروستیو فعالیتونو ته په کتو ځینې کارپوهان وایي دا ډله افغانستان ته لوی خطر پېښولی سي خو ځینې نور بیا وایي چې دا ډله په افغانستان او پاکستان کې هیڅ راتلونکی نه لري. د مشال رادیو همکار اسرار عالم مومن دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د افغانستان د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په دې وروستیو کې د سخت جګړې سربیره داعش وسلواله ډله دا مهال د افغانستان د کونړ ولایت او اچین ولسوالۍ په ځینو برخو کې خپل فعالیتونه پر مخ بیایي. د سیمه ایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي داعش ډله چې زیاتره مشران یې د پاکستان د یو مرکزونه په افغانستان کې لري په راتلونکي کې د دغه سیمې لپاره غټ خطر جوړېدای شي. نوموړی وایي په دې وروستیو کې د داعش لخوا بریدونو ثابته کړه د دې ډلې په اړه د پاکستان او افغانستان حکومتونو اندازې غلطې وې او دا ډله ډېره قوي ده.
نو داعش په هکله خو سمودې نه ډېر کم خبرونه راتلل د هغې فعالیت باره کې هم ډېر کم اطلاع وه. اوس معلومېږي چې دوی بیا ډېر فعال شوي دي او په دې روزه کښې خو هغوی ډېر بریدونه کړي دي. نو زما په خیال باندې دوی په هکله چې کومې اندازې وې چې دوی کمزوري شوي دي یا دوی چې دوی نو اوس نو داسې غټ حملې نشي کولی هغه صحیح نه وي.
رحیم الله سبزی وایي کابل او اسلام آباد لرا پکار دی چې یاد وسله والا ډله له پامه ونه غورځوي او د مخنیوي لپاره یې جدي ګامونه واخلي. افغان حکومت ادعا کوي په کوټ ولسوالۍ کې د داعش شاوخوا 160 وسله وال په دې وروستۍ جګړه کې وژل شوي، خو د دې باوجود د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر محمد حنیف اتمر ویلي ځینې هیوادونه دي د داعش له مرستې لاس واخلي کنه خپله بار دې بلاخ کار شي. خو د سیمه ایزو چارو یو بل کارپوه سمیو سبزی بیا وایي داعش ډله په افغانستان او پاکستان کې له سره راتلونکی نه لري. د ده په خبره ځکه چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه ولسونه او طالبان ټول د داعش خلاف دي. سمیو سبزی وایي په دې وروستیو کې د یادې ډلې لخوا د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د کورونو سوځولو هدف یوازې ځان په رسنیو کې راوستل وو.
قصدن د داعش والا داسې کارونه ترسره کوي چې د میډیا توجه ځان ته ترلاسه کړي، کله د خلکو کورونه سوځوي، کله خلک په بمونو پورې تړي الوزوي. خو زما په خیال په حقیقت کې زه په افغانستان او پاکستان په دغه سیمه کې د داعش لپاره ډېر راتلونکی نه وینم، ځکه چې د سیمې خلک داعش یو عربي اختراع ده او همدارنګه پښتنو په سیمو کې د شیعهګانو ضد احساسات نشته، دا یا د شیعهګانو ضد داسې غټه جګړه نشته ده، ځکه چې داعش عموما د شیعهګانو پر خلاف وي او د غرب پر خلاف وي.
سورج وړاندې په کوټ ولسوالۍ کې داعش وسلوالو په داسې وخت یو شمېر کسانو وجلو، کورونه یې ور لوسوځول چې افغان ولسمشر شاوخوا درې میاشتې مخکې ویلي وو چې د داعش ریښې په مکمله توګه له افغانستانه ورکې کړل شوي. ملک امریکایي پوځ هم ویلي چې په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمېر د زرو او دریو زرو ترمنځ دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هم ویلي چې د داعش اکثریت غړي پاکستانی شهریت لري او د مرکزی ایشیا ترهګر ورسره یو ځای شوي، خو د په خبره د دوی شمېره ډېره راکمه شوې ځکه چې څه وژل شوي او څه تښتېدلي.
اسرار عالم مندو په کابل کې تیر ورځ د پولیسو پر کاروان د وسلوالو طالبانو په موټر بمی برید کې ګڼ شمېر سرتیر ووژل سو. زموږ همکار پامیر ساحل له شنون کې حکمت الله اعظمي سره دا موضوع څړلې او ورته ویلې دي چې دغه څه ښکارندوی کوي.
دا طالبانو د تکتیکونو د یو تغیر څخه وګوري که تاسو کله چې د طالبانو نوې مشر حبیب الله اخندزاده د رالی واقع واخیستې، نو دوی اول په سافت پاور هغه اسانه د ټارګټ باندې هدفونو باندې ډېر فوکس کوي، لکه مثلا لارویان د لارو نه تاکي، او یا مثلا دوهم دغه دا و چې په قضایي ارګانونو باندې خپل حملې زیاتې کړلې، او هغه حملې اکثره داسې وي چې مثلا یو نفر بو یو انتحاري بو په پښو بروانو ځان به د قضایي ارګانونو د موټر یا هغه مشرون چې په دې انتقالول په هغې باندې بې ځان واچوي. مګر دا درېیم اوس دا دلته راځي چې موټر بم او حتی دوه دانې په کښې کارېږي. ګورې که په داخله کې موږ وګورو طالبانو صحیح دی، دا دوی یو څه قوت د لاس ډېر ور کړی دی، مثلا کابل خصوص کابل ښار ته دوی داخلېدل لږ ستونزمن، او بیا که چېرې مثلا وی بی آی ډي یا د موټر بم سره راشي دا تر ټولو ستونزمن کار وو، چون چې امنیتي چک پوینټونه زیات شوي دي او هغه د افغانستان د استخباراتو یا ان ډی ایس په لاس کې وو چې هغې مثلا ډېر کرپټ نه دي او یا خپل وظیفې ته ډېر وفادار دي نسبت هغه نورو ته.
صحیح، دا خو د دوی خبره شوه. په افغانستان کې امنیت وضع د څو ورځو کې خرابه شوې ده، دا د امنیت ټولې وضع ته چې تاسو ووینئ چې خرابه شوې ده، دا د افغانستان د حکومت لپاره ننګونې څومره زیاتوي؟
دا خو داسې دی، ګورئ که چېرې دښمن ځواک موږ مقایسه کړو د تېر کال په پرتله باندې دوی ډېر ضعیف شوي دي، دا زه ډېر چون چې موږ یې وینو، یعنی مثلا طالبانو دوه رهبران په یو کال کې مرګ اعلان شو، دا ډېر کوچنۍ خبره نه ده. او هغه راپورونه چې مثلا دغه څخه د سیمې څخه موږ لرو هغه دا ښیي چې مثلا دوی ډېر ضعیف شوي دي، مګر بیا هم طالبان یا مثلا نورې ډلې غواړي چې خپل طاقت وښيي. په بالعموم زه یو شی بل غواړم چې واضح کړم، داسې دی اکثره وخت به دا ویل کېدله چې داعش او طالبان په خپل منځو کې سره جنگ کوي، نو دا به دواړه د ضعیفه کې یو بل به سره ضعیفه کې افغان دولت به ګټن کوي. مګر زه فکر کوم د دغسې نظریو څخه باید موږ راووځو، دا سیکورټي ډاینامکس یا لانډسکیپ دا نورم سختوي یا کمپلیکیټډ کوي. تاسو وګورئ دلته اوس دغه سیمې یا جغرافیا ویشل کېږي، او دا تر ټولو غټ بایلونکی یا تر ټولو غټ تهدید چې مواجه کوي هغه افغان دولت ته مداخله کوي. یعنی پخوا اوس به زما په فکر باندې ختیځ یا ننګرهار یا کونړ دا ولایتونه به داعش شي او طالبان به دغه نورو ته لا ډېر خلاص دي دغه نور سیمو ته مثلا جنوبو یا په ختیځ کې ځینې ولایتونه او یا په شمال کې دوی به په ګډه باندې جنگ کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیم بجه سوال عبدالحی کاکړ څخه د خبرونو لنډې زاوو. د خیبر پښتونخوا وزیراله پرویز خټک وایي هلته د میشت افغان کډوالو رجسټریشن ضروري دی. خټک دا خبره تېر ماسپښین په پېښور کې د افغان سفیر آزاد څمر صاحب واسه په ملاقات کې کړې. پاکستان وایي د افغان کډوالو هیواد ته د شر ستنولو لپاره به له کابل او ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیار سره خبرې کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لیدا د هغه هیواد بهرنیو چارو سرکار سرتاج جاسیس د ریاستونو او سرحدونو چارو وزیر عبدالقادر بلوڅ او نورو لوړو چارواکو تر غونډې وروسته په یو بیان کې خبره کړې ده. پاکستان وایي چې کابل وغواړي نو د افغانستان سعودي بهیر په بیا پیلو کې همکاري او مرستې ته تیار دی. د بهرنیو چارو وزارت خو بیان د نفي ذکریا تېر ماشوم په اسلام آباد کې خبرونه ټول پاکستان امریکا چین او چین ټول د افغانستان سعودي بهیر ته ژمن دي. په ډېر اسمان خان کې د ډزو په جلا جلا پیښو کې د دوو پولیسانو په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د حملو ذمواري تېری کې طالبان پاکستان بیان محمد خراسان منلی ده. وسوال طالبان د مومن د بایزوی تحصیل د خاص ادارې کې وغړی تښتولې دي. زوی تښتولې دي. نن د پولیټیکل انتظامي او چارواکي د نن مشورې په شرط مشارکت ته دا خبره کړې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیشن یو شمېر غړي وایي چې د کابل په کورنۍ حملو کې چارواکو له غفلت کار اخیستی او باید سزا ورکړل شي. په دې برید کې دېرش کسان دېرش تنه افغان پولیس وژل شوي او نږدې شپېته ټپیان. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې سلګونو مزارشانو له پولیسو سره شخړه کړې ده. د هندي چارواکو په خبره شخړه وروسته تر هغې پیل شوه چې پولیسو د سرنګر په جنوب کې د دوو وسلوالو تر وژلو وروسته تحقیقات کول. امریکا د شخړې په اړه یو داسې نوی امریکا د شام شخړې په اړه یو داسې پلان وړاندې کړی چې له رپورټونو سره سم به د روس او امریکا روانو پوځي عملیاتو همکاري زیاته کړي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اذربایجان او ارمینیا له ولسمشرانو سره په جلا جلا ټلیفون خبرو کې ټینګار کړی چې دواړو خاوې ده د ناګورنو کاراباخ په اړه د کړکیچا ډک کړي. خبرونه مول مشال ریډیو اوریده چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوله. اوزو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورنۍ ورسپاندن پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی. رابیا اکرم خان یې لنډیز وړاندې کوي.
جنگ ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په بلوچستان کې د صوبایي حکومت سخت اقداماتو او د اف سي او پولیسو عملیاتو او ترقیاتي هلو سره له وجې د امنیت حالت ډېر حده پورې ښه شوی و. خو په تېره یوه هفته کې شوو پیښو نښکاري چې وسلوالو بیا خپلې کاروایانې شروع کړې دي. ادارې په وینا په کوټه کې د ترهګرۍ او د هدفي وژنو نوې لړۍ د صوبایي او وفاقي حکومت او د امنیتي ادارو له لمحې فکریه ده. ادارې وایي کوټه کې یو مودې پس امن په ځای کېدو او اولسي ژوند په معمول را روان و، خو اوسنۍ پیښو یو وار بیا د یارې ترهې بې یقیني فضا جوړه کړي. ادارې لیکي چې حکومت له دې مخنیوي لپاره په امنیتي انتظاماتو به نظرسانی کول وي او بلوچستان کې مفاهمتي عمل د مخ په وړاندې بوتلې شي، ځکه چې د دې نه بغیر امن او ترقی نشي راتلی. په همدې موضوع اکسپرس رسپانه خپل ادارې کې لیکي او وایي چې د بلوچستان وزیر اعلی ویلي چې په بلوچستان کې وسلوال تنظیمونه په امنیتي اهکارانو حملې کولونه یره تر خوراول غواړي، خو ملک دشمنه ناصر به په دې کې کامیاب نه شي. ادارې په وینا امنیتي ادارې د یو مدینه امن په ځای کولو کې مصروف دي، خو پکار دا ده چې امنیتي اهلکاران د هر وخت بیدار وي چې وسلوال عناصر خپل عزایمو کې کامیاب نه شي، بل دا وکړی شي چې د وسلوالو مکمل خاتمې لپاره دی یو کړنلاره جوړه کړی شي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د وړوکي اختر په موقع د پېښور ډیپټي کمشنر لاړخه د لوبو په ټوپکونو د پابندۍ اقدام د ستاینې وړ دی. اوس په دې عمل درآمد یقیني کول د پولیسو قانوني او اخلاقي فریضه ده. ادارې وایي د انتظامی اقداماتو له وجې د لوبو د ټوپکونو حوصله شکنی ضروري ده، خو د لړکې باید چې نور کار وکړی شي. په کارخانو مارکیټ کې اوس هم د لوبو ټوپکې، چاینا پټاخې او نور داسې غیر قانوني شیان خرڅېږي چې د سم مخنیوي په کار دی. ادارې لیکي چې د پېښور ډیپټي کمشنر له دې مرکزونو د بندولو سره سره د هر تاڼې په سطحه د دې مخنیوي لپاره عملي اقدامات وچتول په کار دي. ادارې اخره کې لیکي باید چې د ماشومانو مور او پلار هم ماشومان د پټاخو او د آتشبازۍ نه منع کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوي ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې ایران افغانانو ته د ډالري تنخواه او دایمي استوګنې لالچ ورکوي چې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ وجنګیږي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس بیا په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو نیټې غځولو ته کتنه کړې ده. اجانس وایي که افغانان هیواد ته ستنیږي نو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره به ورسره دوه چنده زیاته مرسته کوي. نجیب عامر لنډیز وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي ایران په پټه افغانان په کار ګماري او د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ جنګېدو ته استوي. په دې توګه ایران افغانان د یوې جنګ ځپلې سیمې نه وباسي او بلې ته استوي. په کابل کې د ایران د سفارت یو ویان دا خبره رد کړه چې ګواکې ایران په شام کې د جنګېدو لپاره افغانان استخداموي. خو ګارډین ورځپاڼې تحقیقاتي څېړنې ښایي چې ایران له کومو لارو نه افغانان جنګ ته رضا کوي او سوریې ته یې استوي، او هغه هم یو داسې جنګ ته چې ښایي دوی ترې هېڅکله بیرته ژوندي راونه ګرځي. ایران د دې په بدل کې افغانانو ته په خپله خاوره کې د دایمي اوسېدو کارتونه او د میاشتې $1500 معاش ورکوي. د جواد په نوم یو ایرانی تن ګارډین ته وویل اکثر افغانان د پیسو لپاره سوریې ته ورځي او جنګیږي، خو یو شمیر پکې د هغو عقیدتمندو هم دی چې د زیارتونو د ساتنې لپاره دا کار کوي. بل پلوه اسوسییټډ پریس اژانس په یو راپور کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم په خپل ملک کې میشتو افغانانو ته د اوسېدو لپاره شپږ میاشتې نور وخت هم ورکړ. دا په داسې حال کې وه چې تر دې وړاندې افغانانو ته د روانې میاشتې تر پایه خپل ملک ته د ستنېدو امر شوی و. د یو راپور له مخې نواز شریف چارواکو ته امر کړی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د چارواکو او د افغان حکومت سره دې په تماس کې شي او د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره دې کوټلې ګامونه پورته کړي. پاکستان له هغې وروسته د افغان کډوالو د اوسېدو نېټه وغځوله چې د یونیسیار مشر فلیپو ګرینډي پاکستان څخه لیدنه وکړه. نوموړي د هغو افغانانو سره د مرستې کچه هم د سړي په سر له $200-$400 ته پورته کړه، کوم چې په خپله خوښه بیرته خپل وطن ته ستنېدل غواړي.
ترکی چارواکي وایي د استنبول پر نړیوال هوایي ډګر برید کوونکي کسان د روس، قرغیزستان او ازبکستان وګړي وو. چارواکي وایي درې واړه برید کوونکي له اسلامي دولت وسلوال ډلې سره تړلي وو، خو دې ډلې د حملې ذمواري نه ده منلې. فرشته جلالزی رپورټ لري.
د ترکیې حکومتي چارواکي پرون خبریالانو ته څرګنده کړه چې په استانبول کې د اتاتورک په نړیوال هوایي ډګر کې د حمله کوونکو جسدونو موندل شوی ټوټې تر څیړنې لاندې دي. د چارواکي چې د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې، د نورو جزئیاتو له څرګندولو ډډه وکړه. وی ویل چې د دوی څیړنې ادامه لري. په استانبول کې د وروستیو حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی، خو د انقرې حکومت یې پړه د اسلامي دولت په نوم په وسله واله ډله یا داعش وراچوي. ترکیې چارواکو پرون د دریو حمله کوونکو هویت څرګند کړه. وی ویل چې د روسیې، قرغزستان او ازبکستان اتباع دي. په انقره کې د روسیې سفیر اندری کارلوف پرون خبریالانو ته وویل چې په دې حملو کې د خپلو وګړو د دخالت په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. د روسیې د خبري اژانس انټرفاکس په حواله د دې هیواد د قانون د تنفیذ ادارې پر دې اختلاف لري چې یو حمله کوونکی شایي په چچنیا کې اوسېدلی وي. د قرغزستان د کورنیو چارو وزارت ویندوی هم په دې پیښه کې د خپلو وګړو د لاسته راوړلو په اړه بې خبري څرګنده کړې او پرون یې وویل چې حکومت یې په دې اړه د خپرو شوو رپورټونو په څېړنه لګیا دی. د ازبکستان د امنیتي ادارو د چارواکو له لوري په دې اړه لاسوندې ویل شوي. د ترکیې حکومت تایید کړی چې حمله کوونکي په ټکسي کې هوایي ډګر ته ورغلي وو. د ترکیې خبری رسنۍ د پولیسو په حواله وایي مشکوک حمله کوونکي د یوې وکسیزې ډلې غړي وو چې د می میاشتې په 15مه استانبول ته ورغلي وو. د ترکیې پولیسو ویلي چې په ازمیر ښار کې هم په پراخو عملیاتو کې لږ تر لږه 9 مشکوک کسان نیولي دي، خو دا نه ده څرګنده چې دې کسانو به په استانبول کې له روسي تروریستي حملې سره ارتباط درلود کنه. ترکیه له سوریه او عراق سره اوږد سرحد لري. انقره په تیر یو کال کې په وار وار په خپله خاوره کې د حملو پړه پر داعش ورچولې ده. یو شمېر سیاسي څېړونکي د ترکیې پر حکومت نیوکه کوي چې د داعش د وسلوالو له امله ورپېښ ګواښته یې په وخت پام نه دی کړی او ډېر تمرکز یې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم پر لنګولو کړی دی. د ترکیې حکومت پریکړه کړې چې له سوریه سره د خپلو ګډو سرحدونو د څارنې لپاره به له ناټو سره ګډ پروازونه کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن د ناټو په څیر نړیوالو ائتلافونو دفاع کړې ده او ویلي دي چې دا ډول ائتلافونه دي برقرار وي، ځکه چې د ده په فکر امریکا ته ډېر ګټه رسیږي. دا خبرې نوموړي د جون پر 29 د واشنگټن په یو څېړنیز مرکز کې کړې دي او ظاهرا یې د امریکا د ریپبلیکن ګوند له خوا د ولسمشري احتمالي نومان ډونالډ ټرمپ ځواب ورکړی دی. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ خپور کړی دی چې پامیر ساحلي وړاندې کوي.
د امریکا بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن ظاهرا د ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشرۍ احتمالي یا امکاني نوماند ډونلډ ټرمپ د څرګندونو ځواب ورکړی دی. ټرمپ ویلي ول چې د واشنگټن لپاره د ناټو په څیر ائتلافونه برقرار ساتل ډیر ګران تمامیږي. بلینکن دا څرګندونې په وارسا کې د ناټو تر سرمشریزې شاوخوا یوه اونۍ مخکې کړي دي. تمه ده چې په سرمشریزه کې به د ناټو غړي هیوادونه په پولینډ او بالټیک هیوادونو کې زیات شمیر سرتیري ځای پر ځای کړي. دا به په اروپا کې د روسیې لخوا د جنگي حالت اندېښنو غبرګون وي. د چهارشنبه پر مازیګر په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز غونډې ته په وینا کې د امریکا بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن له ناټو او نورو نړیوالو ائتلافونو څخه امریکا ته د یو لړ ګټو ذکر وکړ. د په دې برخه کې اقتصادي، پوځي او د ډیموکراسۍ پرمختیا ګټې بیان کړي. بلینکن هغه نظر رد کړ چې ګواکې دا ائتلافونه امریکا ته د ګټو رسولو پر ځای ورباندې بار دي. نوموړي ویل د ده په اند د ائتلافونو په اړه مبالغه کول او د هغوی پرېښودو په نتیجه کې ولاړېدونکو خطرونو او تاوانونو ته پام نه کول سمه پرېکړه نه ده. بلینکن په ځانګړي ډول د روسیې ذکر وکړ چې په 2014 زیږیز کال کې یې کریمیا له ځانه سره وتړله. نور باندې نړیوال بندیزونه ولګول شول. دوی ویل د بندیزونو په اړه د دوی اتفاق او اتحاد روسیې ته قوي پیغام ورکړ چې دوی به د ټوپک په زور د سرحدونو له سره د ټاکلو اجازه ورنکړي. په اپریل کې ډونلډ ټرمپ ګیله کړې وه چې ډیری نړیوال ائتلافونه هغه ګټه نه رسوي چې په کار وه. د ویلي ول چې ناټو اتحاد له کاره لوېدلی دی.
تاسو مشال ریډیو ته واسطه له پاکستانه خبریدونکو ډان روسپانه لیکي په قبایلي سیمو کې نافذ قانون اف سی آر خلق له بنیادی حقوقو به برخه کړی دي، خو که ولیدل سي نو ټول پاکستانیان د اف سی آر په څیر له قانوني چلند سره مخامخ دي. روسپانه لیکي د پاکستان په بیلابیلو برخو کې پولیس او د استخباراتو ادارو کارکونکو کې مشکوک کسانو خپلوان څخه پښتنې ګرویژنې کوي. اسرار الله مومن د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
ډان روسپانل کې څو ورځې وړاندې په خبر ایجنسۍ کې دوه کسه چې د غیرت په نامه د یوې ښځې او سړي په وجنه تورن وو جرګې بے ګنا وګرځول او سزا یې ورنکړه. خو پر دې پیښه د پاکستاني ټولنې روشنخیاله برخه ډېره خفه او اندېښمن ده. د لنډې کوتل مرستیال پولیټیکل ایجنټ د جرګې د تحقیقاتو پر اساس دغه پریکړه وکړه. د جرګې تر مخه یوه ښځه او سړی چې نږدې خپلوان وو یو بل سره یې بغیر له نکاح جنسي اړیکې درلودې، نو ځکه یادو کسانو دوی د خپلو روایاتو مطابق وجلی. بلخوا د وجل شوې ښځې د خاوند بیان او نورو یو شمېر ثبوتونه ښایي چې دغه کسان د دوو ډلو ترمنځ د مالی شخړې په نتیجه کې وجل شوي دي. خو افسیار قانون د وجل شوې ښځې د خاوند لار نیولې او هغه د پاکستان په سپریم کورټ کې دغه فیصله نشي چیلنج کولی. په مقاله کې راغلي د کال 1901 را په دوی ښه په قبایلي سیمو کې د اف سی آر قانون نافذ دی او د سیمې خلک یې له بنیادي بشري حقوقو بې برخې کړي. په مقاله کې راغلي که څه هم په 2011 کال کې ځنې اصلاحات په اف سی آر قانون کې وشول، خو لا هم تر دې دمه نه دي عملي شوي. په فاټا کې د اصلاحاتو په اړه خبرې نه ختمیږي او په دې لړ کې د دوه ډلو ترمنځ جګړه روانه ده. یوه ډله غواړي چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا ورګډې کړل شي، نو بله بیا غواړي چې د ځان له صوبې حیثیت ورکړل شي. په عین حال کې اف سی آر قانون لا هم په خپل ځای موجود دی. لیکوال وایي زیاتره ولس د لنډې کوتل پر پیښه غوسه نه ښکاري، ځکه چې دوی دا قسمه پیښې له زړه منلې دي. که څه هم قبایلي ولس غواړي چې د اف سی آر قانون د اجتماعي سزا اکټ یا ماده ختم کړل شي، خو د لیکوال په خبره دغه نظام په ټول ملک کې هر ځای عملي کیږي، ځکه چې پولیس او تحقیقاتي ادارې همیشه د پلټنو لپاره د یو مجرم خپلوان نیسي او قیدوي. په کراچۍ کې خو ځینې وخت د یو څو کسانو پر سر ټولې ټولنې ته سزا ورکړل کیږي. که چیرې په یو علاقه کې څو کسان د بجلی کونډه چوي، نو حکومت بیا د ټولې علاقې بجلی بندوي. همداراز که یو تن چیرې جهادي تربیه ترلاسه کړې وي، نو بیا د هغه له ټولو خپلوانو تحقیقات کیږي.
امریکا وروسته په شام کې د دواړو هیوادونو روانو پوځي عملیاتو کې د زیاتې همکاري یو نوی وړاندیز ورکړی دی. په دغه وړاندیز کې په روس ژغ سوی چې د وسلوالو په نښه کولو لپاره له یو بل سره معلومات باید شریک سي. په دې اړه د یو لیکنې لنډیز ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
امریکا د شام د شخړې حل په اړه یو نوی وړاندیز ورکړی چې د رپورټونو په خبره د روسیې او امریکایي پوځ پر روانو عملیاتو کې به ترمنځ همکاري لا زیاته شي. د جون په دیشمه واشنگتن پوسټ ورسپانې خبر ورکړ چې دغه وړاندیز چې روانونه ماسکو ته لیږل شوی پکې په شام کې د القاعده څنګه جبهات النصرا په نخښه کولو لپاره د معلوماتو په شریکولو غوښ شوی دی. دا لانه د واضحه چې آیا ماسکو د دغه پیشکش په اړه سویل دي که څنګه. کچره داسې وشي نو دا به د اوباما انتظامی لپاره یو لوی بدلون وي. د جون په دیشمه له خبریالانو سره په خبرو کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی د رپورت تصدیق کولو نه انکار وکړ او وی ویل چې که واشنگتن ماسکو سره په دغه موضوع خبرې کوي نو هغه به د داخلي سفارتي خبرو اترو حیثیت لري. نوموړي وویل خو د شام په اړه امریکا یو واضح موقف لري او له روس نه غواړي چې په شامي حکومت یې نفوذ ته په کتو سره په درناوي هغلته هر څه وکړي. روسي او امریکایي ځواکونه په شام کې متوازي هوایي کمپینونه کوي خو واشنگتن په ماسکو تور لګولي چې د شام ولسمشر بشار الاسد مرسته کولو لپاره منځلاري یاغي ډلې په نخښه کوي. دا وړاندیز تر هغې څو اونۍ وروسته مخې ته راغلی چې روسي بمبار جازونو د هغې باوجود په شام کې د امریکا ملاتړ لرونکي یاغیان دوه وارې په نښه کړل چې امریکا ورته د داسې نه کولو خاص خبرداری ورکړی و. امریکایي چارواکو دغه پیښه ډیره د اندېښنې وړ بللې وه.
د جمهوریت نننۍ خبرونه هم له تیر هغې سره تړلې ده. نن به په خبرونه کې د افغانستان د پارلمان ځینو نورو وکیلانو دریځ هم واوري چې ولې په هغه هیواد کې سیاسي ګوندونه نسته. ورسره به دا هم واوري چې په تیر څه د پاسه یو لسیزه کې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فرهنګ ته څومره ودې ته څومره لاملونه پیښ شوي دي. خبرونه پامیر ساحل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ نه دودېدو لاملونه څه دي؟ آیا د افغانستان پخوانی او اوسنی حکومت دواړه د سیاسي ګوندونو فرهنګ نه رواجولو لپاره پړه بللی شو؟ آیا د افغانستان ولس د ولسي جرګې د غړو له کاره مطمئن دی؟ آیا د ولسي جرګې غړي په خپل کار کې نیمګړتیاوې ویني او که څنګه؟ د سیاسي ګوندونو فرهنګ یا کلچر رواجولو لپاره څه اړین وي؟ آیا په دې برخه کې د افغانستان ولسي جرګې غړي هم مسؤلیت لري؟ که سیاسي فرهنګ پوخ شي او ګوندونه جوړ شي نو آیا د ولسي جرګې کار به ګړندی شي؟ که ګوندونه جوړیږي نو افغانستان څه ډول ګوندونو ته اړتیا لري؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت ځانګړې لړۍ په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایم. له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د جمهوریت نننۍ خبرونه هم له تیرو هوا سره تړل ده. په تیرو خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان د ولسی جرګې ځنې غړي غني چې پارلمان په تیرو څه د پاسه یو لسو کلونو کې په سم ډول په خپلو ډیرو کارونو کې بریالي شوه دي خو پکې ځنې نیمګړتیاوې هم شته. دا نیمګړتیاوې د ولسی جرګې په اساسي کارونو کې دي لکه د قوانینو په منځوري یا بدلون کې مشکلات او د ولسی جرګې د غړو د نظرونو پراخ اختلافات. همدارس د حکومت کارونو څار په سم ډول نه کېدل او د ولسی جرګې غړي د نظر او فکر د پراخ اختلاف لکبله کله ناکله د خپلو سیمو ولسته خدمات هم په سم ډول نشي رسولی. تاسو په تیرو خبرونه کې واوریدل چې د ولسی جرګې زیاتره غړي غني چې د افغانستان ډیموکراسي نه وي. دا نو دا ډول ستونزې باید پکې موجودې وي خو زیاتره اله هم غړي چې په رښتیا په تیرا څه د پاسه یو لسیزه کې په افغانستان کې سم سیاسي ګوندونه جوړ نشول او په هغه هیواد کې سیاسي فرهنګ هم دود نشو. د پارلمان وکیلان په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ موضوع ډیره مهمه بولي او د هغه هیواد د جمهوریت یا ډیموکراسۍ او سیاسي پرمختیا لپاره اړینه بولي. همدا لامل دی چې نن هم په جمهوریت خبرونه کې د باس ته دوام ورکوو او لای پسې غځوو. نن به په خبرونه کې د ولسي جرګې په کارونو او دندو کې د نیمګړتیاوو او ښهوالي ترڅنګ پر دې هم وغږیږو چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو نه جوړېدو او سیاسي فرهنګ نه رواجېدو لاملونه څه دي او دا فرهنګ څنګه دودېدای شي. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازی محمد نعیم لالی وایي د ولسي جرګې کار ته چې ګوري نو هومره بریالی نه ده پاتې شوی لکه په کار چې وه.
که رښتیا ووایو موږ په دې کې په هغه اندازه باندې چې کار به کړی وای په هغه اندازه موږ کار نه دی کړی. اوس هم ځینې قوانین په دغسې پراته دي د ځینو مسایلو په خاطر باندې ولسي جرګې کې په کلونو کلونه تېر شول ولسي جرګه نه شي کولای چې دغه قوانین تصویب کړي. د حکومت پر کړنو باندې څارنه اته حکومت هم په ډېرو ځایو کې زموږ سره کومک او همکاري نه کوي. یوازې دا چې دوی کومک او همکاري نه کوي مشکل په موږ ولسي جرګه کې هم پکښې دی چې ولسي جرګې وکیلان د دې پر ځای باندې چې د خلکو کوم مشکلات یا قوانین دي یا درست نظارت یې وکړي په خپلو شخصي کارو کې. ځینې وکیل صاحبان یې په بزنسو کې کاروبارو کې ځینې وکیل صاحبان د اقتصادي او ځینې فقط د رایګیري په ورځ باندې چې وزیران ما استضاع یا د رایګیري رایې اخلي ولسي جرګې صدوی راځي نور د قوانینو د تصویبو په ورځ باندې او داسې عادي اجنډا وږي چې د کمیسیون په غونډو کې ناست درېږي او د خپلو خلکو نمایندګي چې موږ د خلکو باید چې ږغ پورته شي بدبخت سره به ووایي چې په هغه اندازه باندې چې باید موږ د خلکو ږغ ټولو وکیل صاحبانو پورته کړی وي په هغه اندازه موږ پورته کړی نه دی.
لالی وایي د ولسي جرګې غړي که د قوانینو په منظورولو کې زیات ځنډ هم کوي خو د هیواد په لویو مسئلو کې یې تل مثبت اقدام کړی دی.
کله چې د افغانستان ملي مسایل یا ملي ګټې راغلي دي اکثریت وکیلانو د ملي ګټو څخه دفاع کړې ده او د ملي ګټو پر بنیاد باندې د خپلو خلکو نمایندګي هم کړې ده. په ځینې وختو کې قومي ژبني او سمتي ازبي او تنظیمي مسایل په ولسي جرګه کې پیدا شوي دي. د فساد تور هم پر ولسي جرګه باندې ساتي. د افرادو اشخاصو په مقرره کې غیر مسؤول افرادو اشخاص په ځینو نقطو کې د موادو مخدر تورونه د معدنو تورونه د مځکو د غصب تورونه او د مسؤلیت څخه په استفاده باندې په دغسې قانون باندې لاس پورته کول چې د حکومت مامورینو ته یا نظامي عمل کې و هغو ته صدمه رسول یا وغل یا ډبول دغه مشکلات هم په ولسي جرګه کې شته.
د کندهار خلکو استازی محمد نعیم لالی وایي د افغانستان د پارلمان په کارونو کې نیمګړتیاوې هغه وخت ختمېدای شي چې د ټول هیواد پر سطح سیاسي ګوندونه موجود وي. دای وای وسنی تنظیمونه او ګوندونه ویشل دي او ملي ګټو ته زیات پام نه کوي.
په هغه صورت کې دغه مسایل الکدل چې داسې ګوندونه وایي چې ژبني سمتي مسایل په نظر کې نه نیولی افغانستان شموله از او تنظیم وای از دغه سی ازبونه تنظیمونه سره کوم مش کولای سلو چې درست پارلمان جوړ شوی. متاسفانه ازبونه یوازې نه چې ژبني او قومي اړخونه لري بلکې د همسایګانو در تاثیر لاندې ازبونه موږ دلته لرو. پر ځینې باندې موږ همسایه پاکستان د خواصه پر ځینې د ایران د خواصه پر ځینې باندې د نور ممالکو د خواصه پر ازبونه او تنظیمونه باندې هم دغه سی اغیزه لري لکه پر وکیلانو پر ځینې وکیلانو باندې چې بعضې همسایګان او لري ممالک بازي پر دوی باندې اغیزه لري.
په ولسي جرګه کې د کونړ استازي وګمه ساپي هم لالي سره هم نظر ده وای دا بډې رخوای چې په افغانستان کې سیاسي ګوندونه موجود وای لدی سره په پارلمان هم سیاسي وای.
ډیر جوته خبره ده چې په پارلمانو په اصل کې سیاسي عذاب ته ضرورت دی. د سیاسي عذاب په شتون کې یو د پارلمان دریزه او د پارلمان څلاره او د پارلمان هدف د په دې ښه شکل سره پلي کیږي. مګر متاسفانه که موږ حزبونه لرو هماغه پخوانی تنظیمي عذاب دي چې هغې موږ حزب ویلی نه شو ځکه د هغې یو مشخص ډلې یو تپلې د یو مشخص قوم د یو مشخص قبیلې دپاره د یو مشخص رهبر دپاره کار کوي عام فکرونه پکې نشته دی. نو دا واضح خبره ده که موږ سیاسي عذاب ولرو نو موږ سیاسي پارلمان ولرو او د ولس غږ به پکې د په واقعي شکل واورېدل شي په واقعي شکل به پورته شي.
نو په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ نه دودېدو او د سیاسي ګوندونو نه جوړېدو لاملونه څه دي؟ آیا تېر او اوسنی حکومت هم پړ دی او کنه؟ د کندهار د خلکو استازی محمد نعیم لالی وایي تېر او اوسنی دواړو حکومتونو ډېر ښه کارونه کړي خو ډېرې نیمګړتیاوې هم لرلې.
په مجموع کې پر حکومتونو باندې دا پړه ورواچو حکومتونو خدمتونه کړي دي که جوړ حکومت دی که نوی حکومت دی. په هغه وخت کې چې یو ځوان نسل د روس په حالاتو کې راځي هغه رهبران چې څلوېښت کاله د افغانستان خلک ګریوګان نیولي وو اوس هم د پردیو ګټو دپاره نوی نسل یا ځوان نسل د روس ته نه پرېږدي. نو پر دغه اساس باندې دا پړه په یوازې داسې نه ده چې یا په زوړ حکومت یا په نوي حکومت. په زاړه حکومت کې هم مشکلات ډېر ول او په دا نوي حکومت کې هم ډېر مشکلات شته. تاسو وګورئ دوه کاله د حکومت تېرېږي تر اوسه سا پورې دوی پر چوکۍ نه سره جوړېږي. تر اوسه ساعته پورې اول معاون او د رئیس جمهور او اجرایي رئیس تر مابین مشکلات دلته ایجاد شوي دي. هغه وخت دوی ول موږ حکومت جوړوو اوس یې په سامي شرکت باندې بدل سلو. تاسو زموږ کرنسي یا زموږ افغانۍ ته وګورئ د ډالرو په مقابل کې اقتصاد مو خراب شو امنیت مې ورځ تر بله خرابېږي. فساد پاکستان قراردادونو کې فساد شته او تر اوسه ساعته پورې لا په حکومت کې یو نظر نه دی څو نظرونه دي.
خو په ولسي جرګه کې د کوچیانو استازي هیله ارشاد وای په نړۍ کې حکومتونو هیڅ کله د سیاسي ګوندونو جوړولو کار نه دی کړی نو ځکه د افغانستان حکومتونه هم ګرم نه دي.
حکومت هیڅ وخت په دنیا کې د په تشکیل د عذاب کې نقش نه درلودلی. حکومت حداقل باید خپل حزب ولري چې دایمن د حکومت سره خپل حزب نه لري او مخکینی حکومت هم ته وکړي صاحب هم کوم حزب نه درلوده. دا په خلکو پورې اړه لري. زه خو هر وخت وایم د موږ ملت متاسفانه یو ویده ملت ده. متاسفانه هغه
ځوانان چې باید ویښ وای او دوی زده کړې کړی وای او د یو زده کړې په روښنایي کې تصمیمونه سره نیولی وای. نن به افغانستان په دال کې نه مونږ کله چې د سترګو په سر ګورو، مثلا که مثال ورکړم، یو مشر په مزار کې مثلا استاد عطا، بل مشر مثلا په کابل کې استاد سیاف، دوی دا همداسې مشران دي مونږ مسئلې دي. دوی هغه پلویان چې لري که د دوی مشران کوم غلط کار هم کوي، پلویان یې دغه طرفداري کوي. او دمونږ یو قوم یو عموماً پښتانه ټول پښتنو پسې بیا تکرار وایندلی دي، هزاره ټول هزاره پسې تکرار وایندلی دي. دا سیستم غلط ده. حتی که خیر دی، یو قوم ګول بند موسی دا ډېر مهمه خبر نه ده. ما درک کړه ځوانان د پوچي چې موږ رهبر دغه خبره غلطه وکړه، دغه کار غلط ده، دغه غلط دی، پای نه لري، دا ځکه انتقاد ته کوم نه. متاسفانه دا نه څه ضد راځي یو بل سره، او د ملیتوب نوم باندې او د ملیت ګرایي په شکل باندې دوی سره تصمیمونه نیسي او دوی هغه حرکتونه کوي چې هغه
په ولسی جرګه کې د پکتیکا استاذ نادرخان کټوازی وایي د پخوانی ولسمشر حامد کرزی او وسنی ولسمشر اشرف غنی حکومت د سیاسي فرهنګ او سیاسي ګوندونو رواجیدو مخې ته معنی نشو بللی. کټوازی زیاتوي چې په ټولنه کې له اقتصادي بدلونونو او پرمختګونو سره سیاسي بدلونونه راځي.
موږ اقتصادي زیانونه ولیدل، مګر په عمومي ډول د افغانانو سیاسي شعور ډېره وده وکړه. نو دا چې دغه اوس تاسو پوښتنه وکړه چې آیا کرزی صاحب د دغه معنی او که اوسنی حکومت، زما په نظر باندې ټولنیز بدلونونه چې کله راځي، اقتصادي بدلون چې ټولنه کې راشي، ټولنیز بدلونونه ورسره تړلي دي. که یوه ټولنه صنعتي خروج خواته حرکت وکړي، هلته اتحادي یونینونه جوړېږي او د یونینو په نتیجه کې سیاسي ګوندونه رامنځته کېږي. کله چې په ټولنه کې تعلیم مخته ولاړ شي، سیاسي ګوندونه رامنځته کېږي، ځکه چې د خلکو سیاسي شعور وده کوي او ورڅوک خپل مسؤلیت پېژني. موږ هم باید تر هغه پورې منتظر اوسو. دا د زور خبره نه ده. ډیموکراسۍ تپل ډیموکراسۍ داسې نه ده چې رایې په یو ځای کې په زور باندې وتپ، نه، سیاسي ګوندونه دا دي، دغه ته انتظار پکار دی.
په ولسي جرګه کې د کونړ استازي وږمه صافۍ زیاتوي پر ټولو مشکلاتو او خنډونو سربیره ویلی شي چې پارلمان ښه کار کړی او دې د ولس سم استازیتوب کړی دی.
زه ګورم خوشحاله دی، خو مشکله ده چې زه خپله قضاوت خپله وکړم، نو کاغذ ما ولسونو ته مراجعه وشي بیا ما ته پته لګېږي. ځکه ما ته یو وار پته ولګېدله چې د نوښت ورځپاڼې یوه سروې وکړه په ټول افغانستان کې وکیلانو کومه ورځ باندې، چې هغې کې 2 وکیلان پیشتازه وکیلان او هغه چې رایه ورکړې وه چې دا وکیل همیشه زمونږ ګټ پورته کړی، زمونږ سره شته خوشبختانه یو دغه وکیل زمومه چې خپلو ولسونو د کونړ په ولایت کې انتخاب کړی وم.
پولیسی جرګه کې د کندهار د خلکو استاد محمد نعیم لالای زیاتوی چې په افغانستان کې ملي فکر ایجاد نشي او ملي انګیزه نه وي، تر هغه نه سیاسي پرمختګ کېدای شي او نه ملي پارلمان جوړېدای شي.
تر هغه وخت پورې چې یو ملي فکر په افغانستان کې ایجاد نشي، یو ملي انګیزه د افغانستان په مشرانو او رهبرانو او سیاستونو کې پیدا نشي، هیڅکله موږ نشو کولای چې په دروش ډول باندې رسیدګي وکړو یا په دروش ډول باندې پارلمان ولرو. تاسو وګورئ په افغانستان کې موږ دغه نظامي سکتور ملي نه دی، در اوسه ساعته پورې ملي سر نومې ملي دی، خو د ازبونو او تنظیمونو د افرادو اشخاصو پر رابری باندې، پر وزیرانو یا پر مهینانو باندې، پر دغه پر کښته رئیسانو باندې سره جنجالونه او دعوې دي. یو یو اس د خواته معرفي کېږي، یو د یو شخص د خواته، یو د بل د خواته. او د دې په څنګ کې والیان په وزیران رئیسان هم په دې شکل باندې که ورته وګورو په مجموع کې په افغانستان کې که ازبونه هم یي، هغه ازبونه باید چې افغانستان شمول وي.
اوریدونکو، د جمهوریت د خپرونو ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې له ځینو نورو هغو ستونزو او مشکلاتو خبر شوی چې له کبله یې د ولسي جرګې کار اغیزمن شوی دی. تاسو نن د نورو وکیلانو دریځ هم واورید چې وایي په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ نه پخېدو او ملي سیاسي ګوندونو نه رواجېدو له کبله د هغه هیواد پارلمان هسې خپلې چارې پر مخ نه دي وړي لکه په کار چې وي. ځینې وکیلان دریځ لري چې تېر او اوسنی حکومت هم د سیاسي فرهنګ نه پیدا کولو لپاره ګرم دي، خو ځینې نور یې وایي چې دا د حکومتونو کار نه دی. ځینې نور سیاسي فرهنګ له اقتصادي پرمختګ سره تړي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي په هغه هیواد کې د خلکو شعور پوخ شوی دی او لا هم پکې ډیموکراسي نوې ده، نو دوی هیله مند دي چې په ملي کچه به سیاسي ګوندونه هم جوړ شي. دا ونننۍ خبرونه. د جمهوریت پر راتلونکي خبرونه کې به هم له دې موضوع سره پر تړلو نورو پښتنو خبرې وکړو. اوس مو په مخه ښه
جمهوریت.
له کلونو راهیسی روانه بدامنی د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خپرونه تړون کې اورېدلی سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.